Tırşne Osmanlandi.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. نن په دې تشنا اسمان لاندې خبرونه کې په ورستوي ورشتونو او د افغانستان په چابرګیاله په اغیزو خپل درنو ملمنو سره خبرې کوو. سش کال د ژمي لپایل سره د افغانستان په ګڼو سیمو کې ورشتونه وشول. ډیرو د جدي د میاشتې لپایل سره د واورو ورېدا په نیک فال وګڼله، ځکه چې تیر کال د ژمي په لومړیو دو میاشتو کې ورشتونه ونشول. سره لدی چې د واورو ورېدو سره هوا سړه شوی او د خلکو کړهونه خامخا چې ډیر کړی دي، خو بیا هم ډیری خلک ورته خوشاله دي او وایي چې باید د واورو د اوبو د ځای کېدو مخه ونیول شي. د ژمي په پیل کې واورې لدی کبل مهمی بلل کیږي چې د هوا د تودوخې د درجه د ټیټوالي له کبله ژر نیول کیږي او په تدریج مخ مزکه جذبوي. د اکثرو افغانانو اقتصاد په کرنه متکی دی، له همدې کبله ورشتونه د افغانانو پر ژوند ډیر اغیز لري. افغانستان په نړۍ کې یو له څو هیوادونو څخه دی چې اقلیمي بدلون ډیر اغیزمن کړی دی. د دې بدلون په نتیجه کې کله له وچکالیو او کله له سیلونو سره مخامخ کیږي. ځینې متخصصان وایي اقلیمی بدلون ته په پام باید افغانان د خپل ژوند طریقې او د کښت په وختونو کې تغییر راولي. په روانه خبرونه کې خپل درنو متخصص او ملمنو سره په دې اړه خبرې کوو چې څنګه د اقلیمی بدلون په نتیجه کې راغلي شرایطو سره هم ځان عیار کړو، څنګه ترمزک لاندې اوبو سرچینې غنی کړو او څه ډول له موجودو امکاناتو څخه سمه ګټه اخیستلی شو. زموږ د دې خبرونه ملمنه د چاپیریال ساتنې متخصصان مدقق ولی طاهر مامونزی او همدار سید محمد سلیمان خیل. زه هم ستاسو د خبرونه کوربه اسمت ساروانیم. ملمنو ته هر کلی وایم. په وروسته به تاسو درنو اوریدونکو ته هم وخت درکو چې ټلیفون وکي او زموږ له ملمنو څخه په مستقیم ډول پوښتنې وکي او یا هم خپل نظرونه څرګند کړي. لومړی مدقق صاحب، ستاسو په نظر سش کال تر دې دمه په کافي اندازه ورخت په افغانستان کې شوی دی؟
ډیره مننه څاروان صاحب، سلام او احترام تا ته د پروګرام میلمنو ته او همداراز د پروګرام اولیدونکو ته زه مننه کوم چې تاسو خپل وخت ډیرې مهمې او حیاتي موضوع ته ورکړی ده او داسې زمره بللم، بیا هم مننه کوم. زما په ګمان او د افغانستان تیر تاریخ کې چیرې موږ وګورو د سه کال واورې نسبت تیرو کلو ته بیا هم ښې دي، غنیمت دي. ولې که څه وروسته وګورو مثلا درې څلور لسیزې مخکې د هغو په پرتله باندې اوس هم لا کمې واورې شوې دي او خصوصا د واوره ډېره بیا هم ناوخته راغله. که چیرې موږ واوره د قوس په میاشت کې ولرو، د لیندۍ او یا د مرغومي اجدي په میاشت کې، نو دا ډېرې ګټورې تمامېدلی سي نسبت له دې نه چې موږ د ژمي په فصل کې وروسته واوره ولرو. او دلیل هم دا ده چې تا په خپلې مقدمې کې ډېره ښه اشاره ورته وکړه، هغه دا ده چې هوا سړه وي او د ژمي د سر واوره تقریبا ژر نه ویلې کېږي او دا واوره پاته کېږي، خصوصا په لوړو ارتفاعاتو کې، په غرونو کې. او کله چې پسرلی راځي د هوا د تودوخې په تدریجي تودوخې سره دغه واوره ویلې کېږي او موږ په د کال په جریان کې تقریبا ډېر خیرازه کال لرو، ښې اوبه لرو په ویالو کې، په چینو کې، هر څه دا په تدریجي شکل باندې هم ډېرې ښې مدیریت کېدلی سي دغه په تدریجي شکل چې واوره ویلې کېږي. او هم زموږ هیوادوالو ته ډیر مؤثر او ډیر ګټور تمامېدلی سي نسبت له دې نه چې موږ واوره د ژبې په اخره کې ولرو او دا فتح نوا بیا په هغه باندې ګرمیږي او هغه زوبیږي، ویلې کېږي، په اوبو باندې بدلیږي او دا اوبه په ډیر کم وخت کې زموږ د هیوادوالو له لاسرسي نه وځي او بالاخره په اکثرو ځایو کې دا په سیلابو ته اوړي. نو له دې نظر کې ورته وګورو تقریبا نسبت تیر کال ته او تیر دوه درې څلور کال ته بیا هم ښه ده سکل واوره په ښه وخت راغلی ده او مقدار ښه ده.
اصلا مدقیق صاحب فکر نکوی چه دا موسمون بدل شوی دی، یعنی جمعه نا وقت شروع کیشی هم دار راست ممکن پسرلی نا وقت شروع شی، ووره نا وقت شروع شی، کسنگه؟
ساروان صاحب مگو تاسی خوب پتیر کم پا دو بند خبری کردی دی دا اقلیم پا اقلیم که بدلون دا وست یو حقیقت دا لدینا چونکه انکار نشی کولی کله چې په اقلیم کې بدلون راځي پایلې دا وي چې موږ هغه په نورمال او طبیعي شکل باندې چې کوم ژمی درلودل هغه به نه لرو. اکثره ژمی ناوخته شروع کیږي، ورښتونه ناوخته شروع کیږي، دغه فصلونه خپل ځای تغییروي، نو دغه ټول تغییرات چې موږ په خپل چاپیریال کې ګورو دا په مستقیم شکل باندې تړاو لري د اقلیم له بدلون سره.
بله،
او منفي پایلې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون همدغه دي چې موږ یو له منفي پایلو نه چې موږ په وخت ورښتونه لرو، خصوصا په هغه وخت کې چې موږ ورښته یا زموږ هیوادوال ورښته یا اوبو ته اړتیا لري، په هغه وخت کې اوبه نه وي، ورښت نه وي، کله چې ضرورت نه ورته لرو په هغه وخت کې دفتا ډیر زیات ورښت منځته راځي. چې دغه ټول تغییرات چې موږ ګورو دا غیر عادي دي، غیر طبیعي دي، او دا مستقیما تړاو لري د اقلیم له بدلون سره.
بله، ډیره مننه. سلامت اوسې کور ودان ښاغلی ولی مدقیق. ښاغلی مامون زی صاحب، یو وخت ممکن داسې به هم وو چې چا به دې په باره کې فکر نه کاوه چې ورخت شوی دی، کم شوی دی، ډیر شوی دی، ځکه چې هر څه په خپل حال وو، په طبیعي ډول په خپل وخت به واورې ورېدی، بارانونه به په خپل وخت وو، د اوبو کمبود به هم شاید دومره ډیر نه و. که څه هم د افغانستان په اړه ویل کېږي چې افغانستان په هر رو څو لسیزو کې یو وار وچکالي لیدلې ده، خو بیا هم څومره چې نن سبا د اوبو ارزښت زیات شوی دی، څومره چې نن سبا د ورښت اهمیت ډیر شوی دی، شاید په خو دومره هم نو. نو په داسې حالت کې تاسو څه فکر کوئ چې خلک باید څه وکړي چې دا ورښتونه چې شوي دي دا له ځایه کېدو وژغوري؟ آیا داسې لارې هم شته چې ځایه کېدو ته پرې نږدي؟
واقعا هم چې یعنی سوز لسیزي مخ کې دا د هیچا سره دا فکر نه و شي او بابا کمیږي په ورښتونو کې بدلون راځي، د دوی اړتیا به زیاتېږي، دوی به دغه یو دغه ډول یو شرایطو ته ځي چې په هغه کې دوی نشي کولی د سکولو دپاره، د کرنې دپاره، همدارنګه د صنعت دپاره او د ټولو هغه اړتیاوو دپاره چې یو انساني د اجتماعي موجود په شکل باندې لري، دوی به ورسره لاس اګریوان کېږي، مخ کېږي. به هر چا فکر کوو چې اوبه یو 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 پریمانه منبع ده او دا کوی شي چې په هر وخت کې د لاسرسي وړ وي، ولی اوس چې ګورو عام خلک دې ته متوجه شوي، دولت دې ته متوجه شوی دی او متخصصین دې ته متوجه شوي چې د اوبو منبع چې ده دا یو ارزښتناک منبع ده او د تیر په پرتله باندې په دې کې ډېر بدلون راغلی دی، او خصوصا د ځمکې لاندې اوبه چې هغه 93 سلنه پورې د خلکو د څکلو تکیه په هغه د کرنې او د کرنې لګولو لپاره تکیه په هغه باندې ده، نو دا اوس په یو جدي تشویش باندې چې د خلکو سره موجود دی اوښتی دی، او دا خصوصا په هغه هیوادو کې چې هغه وچه او نیمه وچ هیوادونه دي، په کوم کې چې د اقلیمي بدلون اغیزې د نورو هیوادونو په پرتله باندې زیاتې دي ډېر لیدل کېږي، دا ځکه چې هلته د اوبو دوران یا د اوبو چې دا کله د باران په شکل راځي بیرته د هوا په شکل باندې تبخیرېږي، د واورې په شکل باندې راځي، د ګلۍ په شکل باندې راځي، نو دی کې یو 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 ناڅاپي بدلون راغلی دی، او په هغه ځایو کې چې باران ډیر و هلته کم شوی دی، خصوصا په دغه اوسنۍ لسیزه کې د شل نه تر سل ملي متر پورې چې دا یو د اندازې وړ او ډیره مهمه اندازه ده، دا په باران کې د په اورښت ورېدو کې کمی راغلی د افغانستان په زیاتره هیوادو کې. نو خوشبختانه سی په کابل کې او هغه ولایتو کې چې هلته نورمال ډول د ژمي په موسم کې واوري وریږي، خوشبختانه واوره شروع شوې ده دوه هفتې درې هفتې مخکې، او ولې دغه واوري ورېده هم توپیر کړی دی. داسې مخکې به په قوس میاشت کې ورېده په شروع کې، اوس جدي ته راغلي. یعنی دا یو بدلون دی، او دا بدلون کوی شي چې د دې واورې په ساتلو او د دې واورې په اوبه کېدو باندې او د ځمکې لاندې ته د دې تک او په هماغه اندازه چې ورېږي دغه تک ځمکې لاندې ته، نو دا هم اغېزمن کړی دی. ولې ځکه چې یو واوره چې هغه یو میاشت دپاره په ځمکه باندې پرته وي هغه مؤثره ده نسبت هغه واورې ته چې هغه په لسو پنځلسو ورځو کې ځمکې په سر باندې موجود. نو واقعا هم دا یو جدي تشویش دی او خلک د دې په اړه باندې اندېښمن دي.
ډیره مننه، سلامت اوسئ. کورودان وروسته به بیا هم په دې موضوع خبرې وکړو چې څنګه کولای شو چې دا ورېدلې واوره له ضایع کېدو وساتو، کومې لارې او طریقې هم شته او که نشته. ور به شو ښاغلی سید محمد سلیمان خیل ته چې په افغانستان کې دی او واورې له نږدې لیدلې دي. سلیمان خیل صاحب، تاسې څه فکر کوئ چې کافي واوره ورخ شوی دی او د افغانستان په ټولو سیمو کې شوی دی که یوازې په ځینو برخو کې؟
سلامونه، سلامونه تاسو ته او تاسو درانه مېلمنو ته او همچنان تاسو اوریدونکو ته. ډېر ښه موضوع مې انتخاب کړې ده فروان صاحب. لکه څنګه چې تاسو ته معلوم سو، په افغانستان کې اکثره سیمو کې واوره وشوه او دا ډېر د خوشحالۍ ځای ده. خو متاسفانه دغه تېر کال درې څلور کاله پرله پسې وچکالۍ په افغانستان کې خصوصا مرکزي ولایتو کې دومره وچکالۍ دومره د اوبو سطح ټیټه کړه چې دغه سږ کال کوم واوره چې وسوې ده د ارقامو د اعدادو په اساس که مونږ ورته وګورو دغه تر اوسه پورې هغه د اوبو کوم کسر چې ده په افغانستان کې تر اوسه به نه ده پوره سوی. خو تمه شته په دې ناروان نورو اورښتونو کې چې دغه ځینې په جریان کې کېږي، لکه د شلم د جنوري کې بیا یو اورښت کې سفر روانه ده په افغانستان باندې، په دې هغه باندې دغه اورښت کې هغه کوم کسر چې ده یا د اوبو د ځمکې لاندې کوم کسر چې ده هغه پوره کړي. نو که تاسو وګورئ دغه دغه تیر شل کلو کې مونږ تر څلوېښت فیصد ډېر طبیعي یخچالونه له لاسه ورکړي دي چې اکثرا دغه په امیر پورونو کې اوسي. نو دغه ډېر زیات غټ زیان ده چې لکه نورو دوستانو چې پکې اشاره وکړه، اقلیم بدلون زیانونه دي په افغانستان راوښتي دي. او افغانستان ما یو راپور لوستو مخکې چې د کاربن بریف یو نړیوال مؤثره چې هغه ویل افغانستان د هغه هېوادو په منځ کې راغلی ده چې بیا به ډېر وچکالي وځپي. نو دغه مشکلات دي چې د اوبو د او د ورختو د کامله کمښت له اړخ نه موږ ډېر زیات تپل کېږو.
بله، ډېره زیاته مننه، کور ودان سلامت اوسئ. منقیق صاحب، بیا تاسو ته درګرځو، ستاسو په نظر خلک څنګه وکړي چې دا ورېدلې واوره ضایع نه شي او په آینده کې هم که واورې اوري چې داسې یو کار ورسره وکړي چې ځمکه یې ډېر جذب کړي؟ مثلا یو څوک په کابل ښار کې دی چې د اوبو سطحه پکې ډېره ټیټه شوې ده او ویلې یې ټوله پخه کړې ده، څنګه ممکنه ده چې دا اوبه په یو شکل سره خپل چاته تزریق کړي؟ داسې کوم امکان شته او کنه؟ مدقیق صاحب، مایک مو ګل دی، مایک مو روشنه کړئ.
ډیره بخښنه غواړم. زه فکر کوم چې و لارې وجود لري، و لارې شته چې موږ د دو د واورې وساتو یا حداقل د دو د ځای کېدو مخه ونیسو. خو مخکې له دې نه ګمان کوم چې موږ په دې باندې اوس خبره وکړو یا زموږ هیوادوال دې ته اوس لاس په کار شي. ډیره مهمه وړینه خبر دا ده چې زموږ هیوادوال څنګه ځان وساتي اوس لغه دې واورو لغه منفي تبعاتونه خطرونه اوس څنګه ځان وساتي. خو د واورې د ذخیره کېدو یا د واورې د ذخیره کېدو لپاره مختلفې لارې شتون لري چې هغه اکثریت یعنی اوږدمهالي پروګرامونه باید هم دولتي مربوطه ادارات او هم خلک باید تر لاس لاندې ونیسي. خو اوس دفتن چون اکثره خلک دا اوس یو عرف یا یو رسم ګرځېدلی په افغانستان کې چې اکثر خلک کوشش کوي چې خپل د کور انګړونه لکه تاسو اشاره ورته وکړه دا ټول په سیمټو باندې وپوښي. دا خپل ډیر زیات یعنی کومک نه کوي دی وبو ذخیره کول سره بخانه غواړم، خصوصا که چیرې موږ هر څومره وکولی سو چې د اوبو د یا ځمکې لاندې اوبو ته د جذب زمینه مساعده کړو، نو دا یوه ښه طریقه او بېلګه کیدلی سي چې موږ د واورې یا د اوبو ذخیره کړو. البته په طبیعي شکل باندې د ځمکې لاندې ته ځي، مګم په مصنوعي شکل باندې هم کیدلی سي چې هم خلک او هم دولتي ارګانونه خصوصا داسې ځایونه یا داسې ساحې باید مشخصې کړي تر څو هلته دوی وکړی سي. د ښار خصوصا دا د کومې اوبه سې موږ زر له لاسه ورکوو، د دوی د ذخیره کېدو لپاره مصنوعي بندونه جوړ کړي په غټه کچه باندې، او زموږ هېوادوال خصوصا چې په ښاریاتو کې ژوند کوي دوی کولی سي هغه اوبه سي د ورښت په شکل باندې راځي، یا واوره بامو ته راځي یا باران بامو ته راځي، او د ناوې له لارې نه دا اوبه ضایع کیږي. دوته د کور دننه ډېرې سطحي څاوې جوړې کړي او د اوبو هدایت کړي چې دا له کور نه ونه وځي، او دې وړو وړو څاوو ته هدایت کړي، بلاخره دغه اوبه ځي او دا جذبېږي د مځکې لاندې، او د مځکې د لاندې د اوبو سطح راجګېږي. خصوصا دا به ډېره ښه لاره یا ښه پیشنهاد خصوصا د کابل ښار کې چې څوک ژوند کوي د هغو لپاره وي. دا یوه طریقه کیدلی سي، خو اکثرا د اوبو د ذخیره کولو لپاره که چیرې موږ په پایداره شکل باندې وغواړو چې خپلې اوبه مدیریت کړو، اوبه له لاسه ورنه کړو، د هغو لپاره دا ډیره اړینه ده چې دولتي مربوطه ارګانونه داسې پلانونه تر لاس لاندې ونیسي چې په غټه کچه باندې موږ وکړی سي خپلې اوبه ذخیره کړو. هغه که چیرې هغو ته د بندو جوړول وي، او که چیرې مثلا د دې په انګلیسي کې یو اصطلاح ده چې هغه ته واټر شیډ مینجمنټ وایي، نو دغه د واټر شیډ مینجمنټ یا هغه د وړې وړې شیلې چې له غرو نه اوبه د غلو طریقې اوبه کوزیږي، هغه مدیریت کې د دې اوبو سرعت کم کړي، هغو ته واړه واړه بندونه جوړ کړي تر څو دغه د اوبو د جذب زمینه مساعده سي. نو دغه په اوږده مهال کې ډېر زیات اړین دي، او ډېره ګټه کوي تر څو موږ بیرته هغه د اوبو ضایعات چې درلودل په تېرو کلو کې دا وکړی سو چې په اوږده مهال کې هغو ته رسیدګي وکړو، او تر څو دغه د اوبو ضایعات کم کړو. له منځه خو شاید مشکله داسې له منځه یوسو، ولې تر ډېره کچه پورې موږ کولی سو په دې طریقو باندې.
ډیره مننه، سلامت اوسې کور ودان. ښاغلی مامون صاحب، په یو شمېر سیمو کې هم حکومت هم مؤسسو کندې کیندلې وې چې اوبه هلته راټول شي او بالاخره جذب شي. ستاسو په نظر دا کار څومره مرسته کوي؟ مامون صاحب، مخکې
دینه چې مغاګوري
سلام صاحب. بله ستاسو غاګورو مهرباني.
مخکې دینه چې د دغه کندو او دغه په کیندنو په اړه باندې وغږیږم چې هغه کې واوري اوبه ذخیره شي او ځمکې لاندې لاړ شي، نو دغه نه مخکې غواړم چې دغه د اوبو د ځمکې لاندې د اوبو راپورته کول او د ځمکې سطحې نه اوبه تلل ځمکې لاندې ته دا څومره یو پیچلې مسله ده، او دا یعنی دا ډیر ساده شکل باندې نه ده. که زه یو مثال درکوم چې د یو منطقې نه چې موږ لس لیتره شل لیتره یا مثلا په ډیر ساده الفاظو کې ویم، مثلا دوه بوشکې درې بوشکې اوبه یو ځای نه وباسو مثلا د ځمکې د لاندې نه، نو بیرته هماغه درې بوشکې اوبه که هماغه ځمکې ته موږ اضافه کوو نو هغه نه اخلي. یعنی دا ده چې دلته یو پیچلې پروسه ده د ځمکې لاندې او د اوبو ترمنځ چې هغه خلا او سوریو کې شي اوبه دغه نه تیریږي، نو هغه یو فشار ته اړتیا لري، هغه یو وخت ته اړتیا لري چې تر څو پورې دغه لاندې لاړ شي. نو دا ډیر یو مؤثر اقدام زبولم چې په منطقو کې چلته کندې جوړ شوې دي او دا هغه ته چې دی اوبه هدایت کیږي هغه طرف ته روانېږي اول ته بیا پاتې کیږي، ځکه چې د اوبو د مدیریت دپاره چې د ځمکې لاندې اوبو کچه راپورته شي دا یو مؤثره طریقه ده چې هر په هر اندازه چې اوبه د ځمکې په سطحه باندې ودرول شي او هغه ته وخت ورکړل شي نو هغه په ډیر مؤثر ډول باندې شي دی د ځمکې لاندې ته ځي او د هغه اوبو سره مرسته کوي. ولې یو شی باید په پام کې ولرو شي، هغه اندازه اوبه چې مونږ د ځمکې لاندې نه راوباسو په دغه اوسني ورخ باندې او واوره ورېدنه باندې او هر نو منبع شي مونږ د هغه د غني کولو لپاره استعمالو بسنه نه کوي او دا مونږ په کلونو په پلاسیزو هم دا مونږ نشو جبران کولای، ځکه مونږ ډیر اندازه مصرف لرو لږ اندازه بیرته هغه خواته اوبه پرېږدو چې ځمکې لاندې ته لاړ شي. نو دا ډیر یو مؤثر اقدام دی. د دې په څنګ کې که چېرته هره کورنۍ او هر هغه څوک چې هغه په کلي کې ژوند کوي او یا په ښار کې ژوند کوي نو که دغه هغه د کور خواته په دغه شکل باندې په کوچنیو کندو باندې هغه خپلې د کور خوښه اوبه مدیریت کړي نو یو ګټه دا ده چې د ځمکې لاندې اوبه به راپورته شي چې هغوی د کوهي او د څا په شکل باندې بیرته د هغه نه استفاده کوي. دویم دا ده چې هغه خطرونه چې هغه د سیلابو په شکل راځي او د باران وروسته سیلابونه راځي کورونه له منځه وړي او حیوانات زیانمنوي او طبیعي منابع خرابوي، نو د هغه مخنیوی هم کیدی شي، ځکه چې د هغه اوبه چې هغه په هماغه ساحه کې مدیریت کیږي او ځمکې لاندې ته بخکته کیږي نو هغه نه پرېږدي چې د نورو اوبو سره ملګري شي او په یو 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 ځواکمن ډول باندې بدل شي چې بیا کورونه او همدارنګه ځمکې او حتی د منځه یوسي.
ډیره مننه. سلامت اوسې کور ودان سلیمان خیل صاحب، آیا دغه کندې اوس هم خلق یا مؤسسه یا دولت جوړوي کیندي او کنه؟ زمنن دي چک دمونو په باره کې وایس په ورستیو شلو 15 کلونو کې فکر کوم چې ډیر چک دمونه هم جوړ شوی دي، څومره امراسته کړی د فکر کوي؟
ډیر زته مننه. په دې ورستیو کې یا سر مؤسسات کار کوي دا واقعا خو خدای لپاره چې د اقلیم بدلون ناغیز خصوصا د ځمکې لاندې اوبو باندې او د وچکالۍ په اکله کومنګوغه ګیګو ډېر زیات ده، نو د موسساتو کار نړیوال موسسات دي که د داخلي موسسات دي ډېر لږو، لکه مرکزي ولایتو کې بامیانو کې بادغیس غور په دې ولایتو کې دوی کلاسونه جوړ کړي دي، چک ډمونه جوړ کړي دي واړه واړه تر څو واورې دغه اوبو ذخیره شي. په مجموع کې کومنګوګور نړیوال موسسات هم یو څه کار کړی ده او چک ډمونه چې تاسو ویلې په بعض ولایتو کې جوړ شوي دي، خو یو خبره ده چې یو څه د خلکو عامه پوهاوی هم ډېر ضعیف ده، ډېر د اقلیمي موضوعاتو باندې ډېر عقیده هم نه لري او که اوبه کمیږي او که زیاتېږي هغوی ته دا طبیعي او پدیده ښکاري، داسې ورته نه ښکاري چې مطلب دا اقلیم ده چې بدلون یې کړی ده. دا صحیح ده چې طبیعي پدیده ده یا طبیعي پېښه ده، خو دې کې چې زیاتوالی راغلی ده د اقلیم بدلون له اړخ نه دا خبره زیاتېږي. نو هغې له خاطره اوس چې فعل حال کوم کارونه شوي دي خصوصا د اوبو په مدیریت کې ښه دي خو ډېر بسنده نه دي، یعنی کفایت نه کوي د افغانستان د اوبو د ځمکې لاندې اوبو مدیریت لپاره یا د سطحي اوبو مدیریت لپاره. تاسو وګورئ که قشتېبه کانال مونږ مثال ورکړو، ډېر ښه مثال ده، همداسې دغه بعضې غټ غټ بندونه چې جوړ شوي دي دا د اوبو مدیریت په لپاره ډېر ښه هغه دي چې دا مونږ ووایو د همسایګانو د مونږ د همسایه هیوادونو ډېر زیات هغه راوتلي شکایتونه راوختي چې د سطحي اوبو مدیریت څه وایي د افغانستان مونږ ته اوبه نه راکوي په نړیوال سطحه باندې. په دننه افغانستان کې کار ډېر لږ څه وایي ده او بیا خبره په همدې راځي چې یو خامه په هوای نشته ده او دوم دا چې موسسات نسی کولای چې زه فکر کوم په ټول افغانستان کې د اوبو مدیریت فرهنګ رواج کړي یا خلکو ته وپوهوي چې د اوبو د واورې اوبه د څنګه راټولې کړي، د باران اوبه د څنګه راټولې کړي، څنګه ساګانې ورته جوړې کړي دا تر څو دغه د سطحي اوبو یا د هغه اوبو چې د باران واورې څخه جوړېږي دا جذب کړي. نو په مجموع کې یو څه کارونه سوي دي په افغانستان کې، خو په هغه دومره نه دي چې وکولای شي دغه مشکلات حل کړي، ځکه دا د اوبو کمښت یا د ځمکې لاندې اوبو کاغه سطحي اوبو دي، دا زیات د اقلیم بدلون تړلي موضوعات دي. که څه هم یو څه مونږ
بله ستاسې خبرې اورو.
اوس ګوره دوه خبرې دلته دي. یو دا چې د اقلیم بدلون موضوع ده چې د اوبو او د وچکالي خبره ډېره زیاته کړې ده، او د افغانستان په شمول دغه دغه سیمې هېوادونو هم څه ډېر ډېر زیات اندېښنه لري چې د اوبو مسله ډېره زیاته ستونزې جوړې کړې، لکه ایران کې او پاکستان کې وګوره د اوبو ستونزې هلته بېخي ډېرې دي. خو په افغانستان کې بیا بله موضوع شته ده، بله موضوع دا چې دلته اقتصادي مشکلات دي، موسسات فعالیت کم کړی ده، خصوصا په دې دغه رژیم چې تغیر شوی ده، موسسات کم فعالیتونه کم شوي دي. هغه تیر نظام کې دغه شل کلو کې چې واضح کارونه شوي دي، هغه ډېر سستینبل نه و یا پایدار کارونه نه ول. بس یو پروژه او راتله به یو کار به وکړو، خلک به پرې خبر بمنو، انجینران به یو چی به جوړ کړو، بیرته به لاړو، نور خلک به نه پیدا شي چې څه به جوړ شو، څه لپاره راغلل، څه لپاره کار وسو. نو هغې له خاطره خلک یو څه عقیدتي مور سره چلند وکړو تر اوسه پورې. دغه اوس هم تاسو سره خبرې کوم که چېرې دغه د اقلیم موضوع بعضې لرې پرتو سیمو کې وویلل شي چې دغه د اقلیم موضوع ده، کېدای شي زیات خلک په دې کې باور ونه لري، ځکه عامه پوهاوی نه ده سوی چې د اقلیم د اوبو کمښت د اقلیم موضوع ده، د بارانونو او د وچکالۍ.
بله
د اقلیم موضوع او پالیسې موضوع ده.
ډېره مننه.
موږ اوس د اوبو کثر لرو، خو دوم کمې دي، او مدیریت لپاره جدي اقدامات پکار ده. دا شل تیر شل کلو کې چې کوم کارونه شوي دي، دغه د اوبو مدیریت په برخه کې ډېر کم و، او دا نسي کولای چې د راتلونکي چې کوم ستونزې او کوم ګواښونه د اقلیم بدلون له اخنه چې موږ ته روانې دي، دې په مقابل کې نسي کولای چې دغه کوم کارونه چې موږ کړي دي دا موږ وژغوري.
ډېره مننه سلامت اوسې. تاسې د عامه پوهاوي خبره هم وکړه، په دې به هم خبرې کوو. کله وی خو ورختونه کم شوی دي، نو لبلی خو نفوس زیات شوی دی، د اوبو مصرف زیات شوی دی، خارونه لوی شوی دی. ممکن په خو وختونو کې با که یو چاپونی کې یو زل سر منځو، اوس ممکن هر دوم ورځې وو منځي و ځان وو منځي. په دې برخه کې تغییر راغلی دی، لکه په نور دنیا کې چې راغلی دی، زموږ وطن کې هم راغلی دی. همدارس په خو په قوی واټر پمپونو باندې خلکو له ځمکې لاندې اوبه د کرنې لپاره نه راایستلې، لیکن نن سبا دا هم ډېرې دا کار ډېر عام شوی دی. یعنی کله یوې خوا اقلیم کمزوری شوی دی، له بلې خوا زموږ مصرف ډېر شوی دی. خو مخې تر دې چې په دې اړه د میلمنو نظر واورو، یا واورېدونکی لرو، ځان راوپېژنئ. آزادي راډیو،
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني کوئ.
مننه ډیره مننه اسمت سرواز صاحب، بیا مو سامد ازمن ولایت کچکی ولسوالۍ څخه زه به پر دې ځای سره وغږېږم چې رښتیا هم په افغانستان کې دا اوس څو ورځې کې یو څو عمر تر مخ تېر ښه خښته بارانونه وسه، یعنې واقعان په کزکي کې ډېر ښه خښ باران وسه، او ډېر مځکې ښه اوبه سولې، او غنمو دا شانې ټوله ښه سره اوبه کړه، مځکې ډېر ښه خښ وکړه. اما هغه کښتونه چې اوبه غښتل، هغه اوبه کړل، او د څو باندې وس ډیر نه دي په کار سره وي، کښ میا به تکي ژوند بارانونه خو ډیر شي په روز کال دا وخت بارانونه نه وسی، به خې تاغه کچنی اختر ته میاشت کې وس وس د وته تلا شروع دي. نو خدای پاک څخه امید لرو چې د دې مخ په ایستو باندې بارانونه نور وسی، او د خیره سره کال به آباد شي، او که بارانونه نور وسول نو دا افغانستان به ډیر ښه آباد شي، ډیر ښه غنم او حاصلات به مو کې، او د شته نه پام شنه چې د مالدارو میږي دا شان به شم اړتیا، او دا بیا ډیره ګټه لري، او اوبه ته به هم ډېر ګټه ورسي. یعنی هم د ځمکې اوبه ته هم دا د سیندو اوبه ته زه خپله د چشم بیا په ورځ لاړم، یعنی مرکز کجکي تنګې ته، نو ماشاءالله اوبه ورځ په ورځ ډېرېږي. تر دې مخکې یو د جدي پر دولسمه زه تللی وم، هم اوبه ډېرې لږ شوي په ورځ کال، یعنی چې زه په چنی اختر کې ورغلم بیخي پر کارچاو راوښتلې، مونږ اوس کاڅه ډېره تشه شوې، نو ان شاء الله په دغه واورو سره به ډېر اوبه هم د کاڅه د ډېر هم به د غزمش دمځ کې اوبه.
بله ډېره مننه. کور دی ودان سلامت اوسې، خدای دې لا برکت پکې واچوي. بل اوریدونکو لرو، ځان راو پېښنه. آزادي راډیو،
السلام علیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
علیکم السلام
ناصری د هلمند ولایت ګرمسیر لو کلم اړیکه نیولې.
مهرباني کوي ناصری صاحب.
سروان صاحب تاسو ته او تاسو د خبرونې مېلمنو ته سلام او احترامات وړاندې کوم.
کور دی ودان مهرباني کوي نظر مو څرګند کړئ یا پوښتنه.
نظر خو داس خبره ده چې په هلمند کې خالي مونږ پیلن یو دانه بند لرو چې هغه د کجکي بند ده
مشکل دی
مثال گرم سیلو خانشینو دیشو دغه رقم د تبل شرګان اوی پور دا ډیره مند کې پرتی د منګر دلمن د کجکی بند بخي کم دا او بنس جذبول ترسو دا ټوله وبذخیره کې بیا په ټول کال کې مثال دو فصل خلایلمن کې دا فصل ورسی.
bale ډیره مننه سلامت اوسه کور دی ودان. یو بل اوردون کوم شته بیا به ور شومل منو ته ځان راو پیښنه یا ساجی رادیو.
بله سلام علیکم سروان صاحب دا حاجی باز محمد د زابل ولایت شملزو د خبرو.
مهرباني کوی حاجی صاحب.
خیر سه مننه تاو ملمنو ته سلامونه وایم. باب له سلام سره ډیر شه د خن بارانونو د تزمر کو ولسوالی کې وس وو ډیر شه د خن کشتون وکړو. سروان صاحب تر دا باران له مخه د ته داسې مرضونه وو چې دا په نامه د غاړې د زکام که دا خلقو با دیر طبی جنی که دیر داغ مرزو نم خدای تعالی افرق رو دا داشتا کسی برایی ویل بود سا بودی پشا ولگه دا تا دا خیال وشی دا پا بلچا دا شال خواه خواه چرا تسکر دا سی دندون با ولاری دو نو آقا دندون شکر الحمدلله افرق سو کم کشتون سی و لکا غنم و وربه سی دا دیر شد خوند بندی و بخ رو دیر شد خوند برانون و سو نو دلتا دازمت خوی غرنه علاقه دا دیر سلا علاقه دا بخوا با وادری که دیر نو وس واد چې وس هغه سماج د اسکرخه و باران ډیر وی واره لږ و نو دلته د ازمر سپینجری چې وای د ازما خپل پلار او د نور قربان شاو خاص وای وای دلته چې بده د افسرلی تیم رنځ دی کېدی چې مرده به وسې بیا چې به مرده خبر ښې چې دا نو به ته نو رسیدلې و د لاندې خو به هم نو را پرته سوې و د لوړې خو به هم نو رسیدلې و نو به موږ وویل چې اوس کال آباد بیا به نو په دا چینې را ووتې کاریزونه به اویس و کاریزونه به سرلګه لګېدو په مندو کې به اوبه لګېدې نو خو دغه بارانونه واورې وس نهسته لکه پخوا چې و خو بیا هم شکر الحمدلله الحمدلله چې دلته پر موږ باندې ډېر ښه د خدای رحم وسی ډېر ښه خوند یې وکړی و پښتنه و اوبس و مرضونه ورک سو
آیا اوس هم کاریزونه شته او که نه شته؟
سرمان صاحب محترم خود از ما کور چې د ما کور څه د د شملزول سالی د دروازګۍ په سیمه کې ده د زورې ملکی په نامه باندې زمش کور ده نو موږ وسم کاریز لرو شکر الحمدلله وسم درین چې و به جن را بیږي خو دلته دغه یو غضب ده چې د برمی ولګیږي کاریزونه د برمی وچی وچکلی له دغه نه وچی لکه دغه برمی چې وچی برمی تر سر ولګیږي کاریزونه وچکی و از مجه منطقه که از مجه کانت کاریز چه نست شکر الحمدلله و سندرین چه مری و بله رو
راسته دیره منه ناجی صاحب لطول آوریدون که منندوی چه تلفونینی وقتل بیا با هم نوبت ورکو وست بوار شدرانو ملمنو تا اول مدخیق صاحب روستی آوریدون که اول چه برمو وای کار خراب کرده ده مخ که ما بیادوانه وقتل چه کلایوی خو ورختونه کم شوی دی نو لبل خو مش هم ل طبیعت سره ظلم کړای دی او فکر نه کوي چې باید د دې بیرحمی مخه ونیول شي. په ډیرو ځایونو کې خلکو اورو چې برمی کندلې دی برمی دی یا ژور څاګانې کندلې دی بیا اوبه ډېرې ضایع کوي. اوس هغه وخت دی چې ذاتي اوبو ته د ارزښت ورکو او ضایع یې نه کړو. که زه اوبه لرم نو په دې فکر کې ونه اوسم چې زه لرم زه د همسایه څه پروا لرم که هغه دغه امکانات نه لري نو نه دی لري. فکر نه کوي چې دغسې خلکو ته ډیر ویل پکار دی او په ځینو مواردو کې قوانین پکار دی چې خلک مجبور شي چې اوبه ضایع نه کړي. مهرباني.
څروان صاحب تا ډېر مهمه مسلې ته اشاره وکړه، همداراز باز محمد خان ورور په د تیرو کلو کې د عمیقو څاګانو کیندل په افغانستان کې ډېره غټه ستونزه راولاړه کړې. په تیرو کلو کې په ډېرو پخوا کلو کې تقریبا داسې فکر وکړو چې 50 کاله مخکې د دې هلمند نادلی په دښتو کې په دې طرفو کې هغه خلک باوړی بولي، دا درلوده تقریبا د ټولو دښته په زرغونه و خلکو ته اوبه لاسته ورتي په طبیعي شکل باندې به له دې سه ډېری اوبه ضایع سي او یا انرژي په مصرف کی. خصوصا د باز محمد خان سه مثال ورک، یا زه خپل مثال دا کوم، زه سه لکم کلی ناراضم زموږ خپل کلی کې موږ کاریز درلوده تقریبا اویا اتیا کوره په آبادو په دې کاریز باندې، د کاریز زمو کاریز اوس وچ ده بیخی مکمل. دلیل دا ده چې خلکو عمیقو څاو ته مخه کړله، عمیقې څاوې وکیندلې، په هر صورت هغه بیا هم یو ګزاره کوله. د هغه سره په خوا کې دغه د سولار له انرژي نه کار اخیستل په افغانستان کې رواج سول. هغه واټر پمپونه چې پخوا به په تیلو باندې چلیدل، اوس هغه په تقریبا په هیڅ مصرف باندې څلیری ساعته هغه زه خبرې م روښانه وي او د مځکې لاندې نه اوبه راباسي بې له دې چې ضرورت ورته ولرو. یعنی دا ټول هغه مسایل دي چې مستقیما اړیکه لري له جنګ سره او د جنګ له منفي پایلو سره. دلیل دا ده چې خلک زیاتره دغه نوې ټکنالوژیانې ډېر په اسانه باندې قبلوی او هغه ته مخه کوي بې له دې چې د هغو منفي اثرات په نظر کې ونیسي. نو د دې لپاره عامه پوهاوی خو ډېر اړین ده، ډېر زیات ضرور ده، خو ډېر زیات مؤثر په دې نه ده چې خلک غوږ نه نیسي او خلک هم نه دي ملامت. د دې لپاره چې خلک اوبه غواړي، اوبه نشته، او که چیرې مثلا د څا په کیندلو سره یا د عمیقې څا په کیندلو سره او د سولار په انرژي باندې چې دوی اوبه لاسته راوړي، نو هغه دا فتن خپل مشکل حل کوي بې له دې چې فکر وکړي چې په راتلونکي کې به څه راپېښ سي. خو جګړو زموږ هېواد داسې یو حالت ته ورساوه چې د قوانین شته، ښه قوانین وجود لري د کاغذ پر مخ باندې، خو د جګړو له امله د قوانینو تطبیق ډیره غټه ستونزه وه، ډیر غټ مشکل و، او تر اوسه پورې هم دا مشکل شته. که چیرې دولتونه قوانین جوړوي او تطبیق نه کوي، نو وضعیت به داسې وي لکه چې اوس پخیلا موږ په افغانستان کې ورسره مخ یو. که چیرې دولت د عمیقو څاګانو کیندل کنټرول نه کوي، خصوصا که چیرې خلک زموږ هېوادوال مجبور دي عمیقې څاوې کندي، حداقل دوی ته باید منظم تقسیم اوقات جوړ کړي، هر څوک چې څومره اوبو ته په څه وخت کې دوی ضرورت لري له هغه نه ګټه واخلي، له هغه نه استفاده وکړي، او له هغه نه اضافه چاته باید دولتي ادارات اجازه ورنه کړي تر څو له دې اوبو نه استفاده وکړي. نو دا ډېره غټه ستونزه ده څاروان صاحب. زه فکر کوم چې په راتلونکي وخت کې که چیرې دې ته پاملرنه ونشي، هم د خلکو لخوا او هم د دولت لخوا، نه دا ستونزې ورځ په ورځ نورې هم زیاتېږي. نو دا ډېره مهمه ده. او بل که چیرې ته اجازه ما تره کې مخکې تا یو پوښتنه مطرح کړه د چک دمو په رابطه باندې. چک دم یا د آبرویزو تنظیم یا واټر شید منیجمنت تر کومه ځایه چې ما مطالعه کړې ده او ما عملاً کار کړی ده، تقریبا 50 کاله مخکې دا کار په افغانستان کې شروع شوی. ولې په ډېرې خواشینۍ سره چې موږ هیڅ نوه مثبته ګټه له دونه ونه اخیستله. که چیرې تاسې یو پروژه سي په هغه کې چک ډمونه تر کار لاندې نیول کېږي یا واټر شید تنظیمېږي، هغه ډېره یو علمي او ډېره میخانیکي اوږده پروسه ده. تنه د چکدم جوړول مشکل نه حل کوي. هر وړوکی چکدم په خپل ذات کې وړوکی پروژه ده. د اول باید موږ په دې باندې فکر وکړو چې دا چکدم د کوم هدف لپاره موږ جوړوو. بیا که چیرې جوړ کړو، دغه شاوخوا موږ زرغون نه کو هلته ونې کېنه نه وو هلته بوټي د بوټو رشته زمینه مساعده نه کو خپله دغه د چکډام جوړول بیا د چاپیریال تخریب رامنځته کوي. ښه بېلګه یې دا ده چې کله موږ چېرته دغه تراسونه جوړوو یا واټر شیډ جوړوو یا چکډمونه جوړوو دا که چیرې مدیریت نشي دا د خاورې فرسایش یا د خاورې مینځل لاسته راوړي. څه دا مخکې ورور اشاره وکړله چې د کجکي بند اوس هغه پخوانی ظرفیت چې اوبه یې ذخیره کولې اوس یې نه لري. دلیل یې دا ده چې موږ په افغانستان کې د خاورې مینځل یا فرسایش ته هم یوه ډېره غټه ستونزه ده. که چیرې چکډمونه موږ په ښه شکل باندې مدیریت نه کړو او له ده سره سیاسي برخورد نه کړو یا داسې برخورد چې حداقل دغه غیر دولتي مؤسسات د چکډام جوړولو ته په دې سترګه ګوري چې خلکو ته د کار زمینه مساعدېږي او دا مثبت اړخ ده. خو که چیرې درست او سالم مدیریت نسی بیا دا چاپیریال ته مشکل پیښوي. اوس د بندو
سالم مدیریت نه منظور څه دی؟ یعنی څه ډول جوړ کړي؟
بلې
د سالم مدیریت نه منظور څه دی؟
سالم مدیریت دا د چکډام پروژه باید کله چې شروع کیږي دا باید دې ته په دې سترګه ونه کتل سي. دا د لکه یو وړوکې پروژه د کم وخت لپاره دوه میاشتې درې میاشتې چې خلکو ته د کار زمینه مساعده کړي او هلته یو څو دانې تیږې سر په سر کیږي او بیرته ته راځي او خلک د هغه په مقابل کې غنم اخلي یا یو څه پیسې اخلي او خلاص. کله چې موږ چکډام جوړوو باید دغه هغه مکمل پلان باید موږ ترتیب کړو او حداقل کم له کمه تر 5 کلو پورې حداقل موږ په و باندې سرمایه ګذاري وکړو تر څو موږ دغه پروژه د اوبو د تنظیم د چکډام جوړولو موږ کامیاب وکړو موافق کړو او دا په دې باندې واړو چې هغه مثبت اثر په چاپیریال ولري او مثبت اثر په اقتصاد ولري او په ټولنه باندې ولري.
بله صاحب ډېره زیاته مننه کور ودان. ښاغلی مامونځای صاحب ستاسو په نظر اوس د افغانستان د چاپیریال لپاره تر ټولو لویه ستونزه څه ده؟ همدا د اوبو مسله ده، د ورښتونو او که د ځنګلونو د وهلو. چاپیریال زموږ له بېلابېلو خواوو تر ګزارونو لاندې دی. مهرباني
سروان صاحب، مخکې دې نه چې د اوسنیو ننګونو او هغه ننګونو چې کوم ننګونه باید هغه ته لومړیتوب ورکړل شي هغه په اړه باندې خبره وکړو. دا ده چې غواړم هغه هیوادو هغه منطقې او سیمې چې هلته اوبه د بور او یا د سولر یا شمسي برېښنا او په مرسته باندې راویستل کېږي نو دغه دپاره په نورو هیوادو کې او په افغانستان کې هم د چاپیریال ساتنې او د یو پروژې د اغیزو د هر اړخیزو اغیزو یو قانون موجود دی او زه مطمئن یم چې دا افغانستان هم دا قانون شته دی د متیزیس ادارې سره ولې دا قانون نه استفاده نه کیږي. دا یو غفلت دی چې موږ یې کوو د خپلو طبیعي منابعو او د دې په وړاندې او هر وړوکی او لوی ګام شي هغه د طبیعي منابعو او یا نور هغه مداخله چې په ټولنه کیږي او یا اجرا کیږي سره رسیږي باید دغه قانون نه تیر شي او دولت هغوی ته لایسنس ورکړي او د کار اجازه ورکړي چې یا کار وکړي یا نه کړي. همدا بدبختي ده چې په ځمکې لاندې اوبه 40 متره 45 متره په هره منطقه کې په اوسط ډول باندې ښکته شوي دي او خلک په دې تلاش کې دي چې هر څومره د ځمکې لاندې اوبه لاندې ځي دوی هماغه اندازه بورونه وي او هغه وچکالۍ ته رسي. یعنې دا قانون باید په جدي ډول باندې پایګیری شي او هغه هیڅوک د دې قانون نه باید چې دی استثنا ونه ګڼل شي. که چیرې واقعا هم غواړي شي به خپل طبیعي منابع او به خلک وژغوري او دا مشکلات نه وساتي نو په افغانستان دولت واقعا هم افغانان شیدي په دې وختو کې د ډیرو چاپیریالیستونو سره مخ دي او کچیرته یو چاپیریالیستونو ته اولویت ورکول کیږي نو په څنګه هغه بل چاپیریالیستونو چې دا هغه دغه مهمه ګڼل کیږي. لکه د هوا ککړتیا په ژمي کې د هوا ککړتیا د باس د یعنی تر ټولو داغ او ګرم موضوعی ځکه چې په دغه سره د ککړتیا دومره یو حد ته رسیږي چې خلک ژوند نشي کولی، حتی په نورمال شکل باندې نشي کولی دوی تنفس وکړي، په خصوصا په لویو ښارو کې. ولې که د بل اړخ ته وکتل شي د وچکالۍ بڼه ده، د وچکالۍ بڼه اول دا ده چې مونږ نیمایي نه ډېر نفوس چې دی د څښاک اوبو ته لاسرسی نه لري، دویم دا ده که هغه مونږ لاسرسی هم لرو هغه د څښلو وړ اوبه نه دي، ولې دا چې مونږ پې ژوند تېرو او نه شو کولی چې تر هغه اندازې مدیریت کړو، نو هغه مونږ منلې ده یو شکل. د دې په څنګ کې که وکتل شي د ځنګلونو او د پوښښ له منځه وړل واقعا دا یو ننګونه ده، او په ډېر په سری او چټک شکل باندې دا چې دا په هغه منطقو کې چې طبیعي پوښښ لري دا روانه ده. دغه په څنګ کې د سیلابونو موضوع ده چې دغه ډېر اوج اخیستی دغه وروستیو کې، او ډېر قربانیان هم لري، او نه یوازې دا چې خلک زیانمنوي، د هغوی منابع، د هغوی طبیعي منابع، د هغوی ځمکې، د هغوی حیوانات، خپله د انسانانو ژوند او دا هر څه له منځه وړي، چې دا د ټولو نه دا مهمه ننګونه کتل کېدلی شي. نو د دې دپاره یو قانون ته ضرورت دی چې دغه قانون په جدي ډول باندې پایګیري شي، د ولایتو په سطح، حتی د ولسوالیو او د کلیو په سطح، یو څوک د اندازې نه ډېرې اوبه راوباسي د ځمکې لاندې نه، هغه باید مجازات شي، هغه باید قانون دغه سره په هغه باندې تطبیق شي او مخه یې ونیول شي. که څوک ځنګل حتی یوه ونه خطا کوي، باید دغه مخنیوی ونیول شي. همدارنګه په دغه نورو برخو کې دا اقدامات کوي شي چې دغه مخه ونیول شي. نو دا ده چې څوک په عمده شکل باندې نشي ویلی چې مثلا دا یو ستونزه ده، دا نورې
ستونزې واقعا همداسې ده. ډیره مننه، ډیره زیاته مننه، کور ودان سلامت اوسئ. سلیمان خیل صاحب، د ځنګلونو وضعیت څنګه دی؟ آیا لا یې هم ساحه مخ په کمیدو ده، او که څه نا څه د ځنګلونو د وهلو مخه نیول شوې ده؟
د ځنګلونو مسله متاسفانه تیر څو کلونو کې، څو لسیزو کې ډېر زیات خراب وو، او دغه جنګونه او دغه کړکېچونه چې په افغانستان کې وو، دغه د جنګونو وضعیت نور هم لا پسې خراب کړی وو، ځکه د قاچاق زمینه برابره وه، د اور لګېدنو زمینه برابره وه، که اور لګېده به څوک به د هغه اور کول مهار کول هم ډېر زیات ستونزمن کار وو ټول په مجموع کې. خو بیا په وروستیو کې دغه تیر کال په تیر حکومت کې نړیوال موسسات راغلل یو څه د دې لپاره چې دوباره دغه ځنګلونه احیا کړي یا احداث کړي، یو څه پروژې او برنامې دوی درلودلې، لکه اف ای او او یو این ډی پی، دا خلګي راغله دا یو څه کارونه وکړه، خصوصا د کونړ او د نورستان په ځنګلونو کې. خو په مجموع کې هغه زیات کار نه وو، لکه بیا په سسټینبل یا هغه اوږدمهاله کار نه وو. لکه یو مثال تاسو ته ووایم، بغیر دې ځنګلونه چې په نورستان او په کونړ کې وي، دلته په بامیانو کې هم داسې یو موسسه زه پېژنم چې هغوی راغلي وو، هلته خلکو ته یې پیسې ورکولې، ورته ویلې چې تاسو نیالګي واخلئ، دلته یې کېنوئ، یا نیالګي چې غټېده بیا به تاسو ته مونږ د اوبو مصرف هم برابروو، پیسې به هم برابرو، نل مل به مو اخلئ، د ځنګلونو ته به تاسو اوبه ورکوئ، بیا چې دا غټېده د دې لرګي به بېرته ما باندې خرڅوي. داسې یو کار یې کړی وو چې هغه ډېر دوامداره کار نه و. کله چې دا موسسه دغه شپږ میاشتې یو کال چې پوره سول، دا موسسه چې دا ختمه شوه ولاړه ده، هغه خلکو هغه کار پرېښود، څه چې ونېوې په زرهاو افغانیو په پیسې هلته مصرف شوې، هلته ونې اخیستل شوې وې، هلته ایښودل شوې، ټولې وچې شوې، نو پایداره کار نه و. خو اوس فلحال دپاره دغه نوی حکومت چې دلته اوس راغلی دی، اسلامي امارات، دوی یو قطعه جوړه کړې ده په نامه زرغون قطعه یا شنه قطعه، چې دا خاص هغه خلک دي یا هغه چارواکي دي چې مختص دي چې د ځنګلونو د قاچاق مخنیوي لپاره ګمارل شوي دي تر څو د قاچاق مخه ونیسي. خو اوس هم یو څه قاچاق به کېدای سي روان اوسېږي، لکه دا رقم ده چې د اوبو کې د کونړ په سیند کې اچوي، بیا خواته پاکستان کې وسي، او نو یو څه مخه نیول شوې ده. خو په مجموع کې بیا هم ستونزه لاسته ده، ځکه بعضې وخت داسې کېږي چې دغه د ځنګلونو بعضې ونی وهل کیږي په مختلفو بهانو باندې، بیا دا خرڅیږي، دا لرګي تقابله پورې راځي، خلک بیا اخلي د سون لپاره، د ځمې لپاره خلک ترینه ګټه اخلي. خو په مجموع کې د افغانستان د ځنګلونو وضعیت ښه نه ده. په دې سره د پستې ځنګلونه موږ وګورو چې د بدخشان نه شروع تر هراته پورې رسیږي، لا نور هم کړکېږي، ځکه دلته حوادث شوی و په بدخشان کې او په داسې په کندوز او بغلان ولایتونو کې دا د پستې ونې چې دا کومه ریښه چې لري، د دې ریښه نه ډېر زیات مهم دوا جوړېږي. بیا به خلکو دا به دا ځنګلونه به یې وهل، دا ریښې به یې پسته دی وړل، به خلک پاکستان کې به ترېنه خلک اخیستله. نو دا داسې یو پروسه روانه وه چې اوس فی الحال زه زیات مطمئن نه یم چې دغه پروسه ختمه شوې ده، درول شوې ده، د نوي حکومت له اړخ نه اوس هم پاتې ده. په مجموع کې نو دا هغه ستونزې دي چې متاسفانه په ځنګلونو کې روانې دي، او د اقلیم بدلون هم هغې ویل لا نور هم ډېر مشکلات ډېر کړي دي، لکه ورښتې نه کېږي، هغه کوم ځنګلونه چې ضعیفه دي اوبه ورته نه رسېږي، او هغه ځمکې چې وچې دي هلته ونې دي هغه نور هم پوچېدو دي، په خرابېدو دي. که چې جدي توجه ورته ونیسي نو دا کولی شي چې یو اشاریه اووه فیصد ځنګلونه موږ لرو دغه هم له لاسه ورکړو.
بله، ډیره مننه، سلامت اوسه مدقیق صاحب. اوس خو ورختونه شوي دي، ورته خوشاله یو، لیکن عواقب هم لري. تیر کال په افغانستان کې ډیر بد سیلونه راغلل، څه فکر کوئ چې باید څه وشي چې بیا بغه سیلونه تکرار نشي؟ لوسنیو ورختونه خو داسې معلومیږي چې سږ کال، راتلونکی کال په پسرلي کې یا دوبي کې امکان لري چې بیا سیلونه راشي.
څلور سب ز فکر کوم چې د زموږ یو ډول کچېرې غوړی چې د سیلابو له منفي اثراتو نه ځان وژغوري، دغه لپاره اوس فکر کوم ډېر ناوخته ده. خو خصوصا هغه زموږ یو ډول چې وی فکر کوي چې هغه ساحو کې دوی ژوند کوي، خپل کورونه لري، چې هغه د خوړو سره نږدې دي، چېرته سیلونه راوځي. ښه خبردار ده چې هغه د دولت لخوا نه که چیرې دوی ته خبرداری ورکول کیږي، دغه د خبرداری په اساس باندې حداقل دوی وکړه سي خپل ځانونه وژغوري، خصوصا لوړو ارتفاعاتو ته ولاړ سي مخه وکړي.
آیا دا امکان نه لري چې د خوړ مخه بدله کی، یعنی مسیر منحرف کړي؟ داسې امکانات نشته؟
نه څلوان سبب د خوړ د مخې بدلول نه، دا خپل بیا په طبیعت کې مداخله ده، او به خپل مسیر پیدا کوي. په کومه خوا سه او به کولای شي په اسانۍ سره ټیټو ارتفاعاتو ته لار پیدا کړي، هغه لار خپل دوی ځان ته پیدا کړي. مشکل دا ده چې او به خپل لار پیدا کړي په طبیعي شکل باندې، خو دا زموږ هیوادوال دي چې د اوبو په مسیر ته ورغلي دي، خپل کورونه هلته وړي دي، هلته کورونه جوړ کړي دي. نو که چیرې موږ وغواړو چې د خوړ مخه بدله کړو، د دې لپاره ډېره زیاته بودیجه پکار ده او ډېره زیاته بشري قوه پکار ده. دا په داسې حال کې چې اوس ژمی ده، په ژمي کې د کار کول ډېر مشکل دي، او بل د بودیجې لاسته راوړل دا مشکله ده. که چیرې موږ غواړو چې دا د خوړو استحکام پروژه تر لاس لاندې ونیسو، د هغه لپاره هم د سږ کال لپاره ناوخته ده، ولې په راتلونکي کې کېدای شي چې هغه د خطر ساحې او منطقې چې هغه مخکې نه باید مشخص شي، د هغو لپاره دا کارونه وسي. خو د فتن لپاره بهترین کار به دا وي چې زموږ هیوادوال خصوصا د باران د ورېدو په وخت کې، خصوصا هلته د سیلاب اټکل کیږي، ښه خبر دا ده چې حداقل د یوې ورځ دوه ورځو لپاره چې کله دا ورښت کیږي، دوی باید متوجه وي، او که چیرې سیلاب راوځي دوی حداقل خپل سرونه وژغوري، لوړو ارتفاعاتو ته ولاړ شي، او دا وګورو چې بیا هیله کوم چې ډېر زیات زیانمن نه وي زموږ هیوادوالو لپاره. نو فکر کوم دغه کار کېدلی ولې په اوږده مهال لپاره باید په ټول د کال کې باید پروژې تر لاس لاندې ونیول سي.
ډیره زیاته مننه ښاغلی طاهر مامون زید، همدارس ښاغلی ولی مدقیق او ښاغلی سید محمد سلیمان خیل چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسو اوریدونکو هم منندوی چې ټلیفونونه مو وکړل او د ازادي رادیو خبرونه اوریز مو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي. facebook.com/azadiradio
damisvalde chi kamya par maidan shi atalanda de sonor panjal jahan shi da kirkit mili lo kharu 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 da kirkit mili lo kharu
The cricket, me lilo, paru. The cricket, me lilo, paru. The cricket.